د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 3 نیټه ده د وائس آف امریکا ڈیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم درو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته اسلام آباد های کورٹ به سبا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخابی کمیشن د پریکړې په ضد د خواست اورونه کوي بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې په عمران خان د غلا تور لګولې او ولسته د اف ای ٹی ایف د خړ فهرست نه د پاکستان په وتلو مبارکي ویلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویلي افغان طالبانو د کال نه زیاته موده وړاندې په زور واک ترلاسه کړی خو نن هم هغوی افغانانو ته ولسی سیاسي او ثقافتي حقونه نه ورکوي او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روس له تېرې شپې راهسې په یوکرین پراخه بریدونه پیل کړي بلخوا د امریکې او روس د دفاع وزیرانو په ټلیفون د یوکرین په کشاله د یو بل سره خبرې اترې کړي او اوس د خبرونو تفصیل اسلام آباد های کورٹ به سبا له د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخابی کمیشن د پریکړې په ضد د خواست اورونه کوي بلخوا اسلام آباد پولیس د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ناهلی په ضد احتجاج کوونکي د تحریک انصاف یو شمیر پلویانو په ضد مقدمه درج کړې دي عمران خان د دغه فیصلې په اړه په خپل غبرګون کې ویلي د الیکشن کمیشن فیصله یو اړخیزه یا جانبدار ده او دوی په ضد عدالت ته ځي او په عدالت کې به معلومه شي چې دوی یو غیر قانوني کار نه دی کړی نوموړي په خپل پلویانو غږ کړی چې احتجاج دې ختم کړي او بیا به ورته احتجاج دپاره غږ کوي عمران خان ګواښ کړی چې احتجاجي لړۍ به جاري ساتي د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د ملک په یو شمېر لویو وړو ښارونو کې د عمران خان په ضد د الیکشن کمیشن په فیصله احتجاجونه کړي او سړکونه یې بند کړي وو الیکشن کمیشن پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانه په مقدمه کې د 15 کالو لپاره نه اهل کړي چې په ضد عمران خان د اسلام آباد په های کورټ کې اپیل جمع کړي دي بلخوا د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا د خالی په ورځ ویلي په کار ده چې ټول د آئین احترام وکړي او کم پوځي جرنیل چې آئین مات کړي د هغه نوم په اخیستلو سره پې تنقید وکړی شي نه چې د ادارې په حیث په ټول پوځ تنقیدونه کیږي څېړونکي وایي د پاکستان جمهوری نظام وخت په وخت په ګډوډولو او د آئین په ماتولو کې د پاکستان د پوځ کردار به په تاریخ کې یاد ساتلی کیږي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویلي افغان طالبانو د کال نه زیاته موده وړاندې په زور واک ترلاسه کړی خو نن هم هغوی افغانانو ته ولسی سیاسي او ثقافتي حقونه نه دي ورکړي د ملګرو ملتونو د عمومي سکتر په وروستیو رپورټونو کې هم د دې پخلی شوی دی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 7 غونډې په وخت د بشري حقونو په اړه غونډې ته د وینا په وخت نصیر احمد فائق وویل دا وخت د افغانستان نه داسې رپورټونه را روان دي چې هلته بې د عدالته وجنې روانې دي خلک نیولی کیږي د امنیتي ځواکونو پخواني غړي کارکونکي خبریالان د بشري حقونو فعالان او یو شمیر نور خلک په لاقانونه توګه نیول کیږي اخوا طالب چارواکي وایي په کابل ښار کې د داعش ډلې یو مرکز تباه کړی او په عملیاتو کې د دغې ډلې 9 کسان وژلي دي چې د کابل ښار وزیر محمد اکبر خان جومات او کاش تعلیمي مرکز په چاودنو کې لاس لرلو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې لومړی 2 داعشیان طالبان ونیول او وروستو یې د کابل ښار په 8 امنیتي حوزه کې د هغوی د اوسېدو په ځای عملیات ترسره کړل په ایران کې د خالی پورس په ګڼ شمیر کې خلکو احتجاجي مظاهرې کړي او د حکومت په ضد یې نارې وهلي رپورټونه وایي په یو شمیر ښارونو کې د احتجاج په توګه بازارونه او دوکانونه بند وو او د کارخانو مزدورانو هم په دغه احتجاجونو کې برخه اخیستې د ستمبر په 14 نیټه په ایران کې د کوردی میرمن مهسا امینی د مړینې په ضد راپورته شوي احتجاجونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر اوسه 122 کسان وژل شوي دي د ایران حکومت د دغې درنو مظاهرو تور په غربي نړۍ او امریکا پورې کوي خو امریکا دغه تورونه ردوي او وایي ایران دې د خپل اولس د بشري حقونو درناوی وکړي د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روس له تېرې شپې راهسې په یوکرین پراخه بریدونه ترسره کړي دي رپورټونه وایي په دغه بریدونو کې د یوکرين د انرژي مرکزونه په نخښه شوی چې لامل د یوکرين په یو شمیر سیمو کې خلک د بجلی د کمی سره مخ شوی. د امریکای او روس د دفاع وزیرانو په یوکرين کې د روانې جګړې په اړه په خپلو کې په ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو خواو په سیمه کې په امنیت یقیني کولو زور راوړی. خو د امریکا څېړنیزه اداره انسټیټیوټ فار د سټډي آف وار ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین په یوکرين کې د اوږدې جګړې لپاره حالات برابروي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو واوریدل. ورزو د رپورټونو په لور. قدرمنو اوریدونکو، اسلام آباد های کورټ په سباله د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخابي کمیشن د پریکړې په ضد د خواست اورونه کوي. بلخوا د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا د خالی په ورځ ویلي په کار د چټول د پاکستان د آئین احترام وکړي او چې کوم پوځي جرنیل آئین مات کړی دی دا غ د نوم په اخیستلو سره د پاغه تنقید وکړي شي، نه چې د ادارې په حیث په ټول پوځ تنقیدونه کیږي. څېړونکي وایي د پاکستان جمهوري نظام وخت په وخت په ګډوډولو او د آئین په ماتولو کې هم د پاکستان د فوج کردار به په تاریخ کې یاد ساتلی کیږي. په دې موضوع نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال وقار احمد وړاندې کوي.
د خالی په ورځ د پنجاب سرخار لاهور کې اسما جانګیر کانفرنس ته د وینا پر مهال د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا اویل چې کم جج فشار نشي زغملی نو هغه ته د جج په څوکۍ د ناستې هیڅ حق نشته. خاغلی فایز عیسا دریس خپل کړو چې په جج تنقید کول د هر چا حق دی او باید چې دا خ او بد جج نوم هم واغستل شي، خو د ادارې په حیث په عدالت تنقید کول مناسب نه دی. د زیات کړه پاکستان ته د جمهوریت، عدالت او انتظامیه ضرورت دی، خو وایي د انتظامیه د برخې په حیث فوج هم د پاکستان لپاره ضروری دی.
کم جرنیل چې آئین مات کړی باید چې په هغه باندې د نوم په اغستلو سره تنقید وشي، نه چې فوج د یوې ادارې په حیث د ټکونو لاندې راوستل شي. او که دغه شان حکومتي چارواکي کم ناسم اقدام وکړي نو باید چې په هغه باندې د نوم په یادولو سره ټکونه وشي، نه چې د پاکستان په انتظامیه تنقید وشي.
د سپریم کورټ جج فایز عیسا دی کانفرنس ته د جمهوریت، عدالت او د فوج په کردار دا خبره په داسې حال کې کړي چې هیواد د سخت سیاسي اړیګړي او خراب اقتصادي صورتحال سره مخ دی او ناقدین په هیواد کې د اقتصادي او بد حکمرانۍ پر شا د پوست په پر لپسې ډول سیاست کې لاسوهنه ګرځوي. خو د پاکستان پوست وار په وار وایي چې په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. وتلی قانون پوها او د پاکستان د اویا کلن تاریخ شاهد لطیف افریدی د قاضی فایز عیسا سرګندونې په اصولي توګه سمې ګرځوي، خو وایي تر څو چې د هیواد په عدالتي، اقتصادي او انتظامی ډانچه کې اصلاحات نه وي راوستل شوی نو ګمان نه کوي چې کني پاکستان به پرمختګ وکړي.
خو دلته د مفادو جنگ دی، د مفاداتو جنگ دی. فوج هم په دې کې یو رول لري او فوج د ذمہ لري چې تاریخ فیصله کیږي. یقینا فوج د ذمہ لري نه خلاصيږي چې فوج تلويخ کاله خو نیخ په نیخ حکومت کړی دی. که فوج اصلاح وختي فوج اصلاح کولی نو موږ ته د ترکی مثال هم دی. اتاتورک په کار ته چې داسې اصلاحات وشي چې د ملک کې جمهوریت مستقل شي.
یاد دی وی چې میرمن اسما جانګیر یو وتل قانون پوها او د بشري حقوقو سرګرمه فعاله وه او د هغه په یاد کې هر کال د پنجاب په سرخار لاهور کې کانفرنس منعقد کیږي چې پکې د پارلیمان غړي، قانون پوهان، خبریالان، د بشري حقوقو فعالین، طالب علمان او د خواریکخ طبقه لیډران ګډون کوي. دې کانفرنس ته د پاکستان د قانون او انصاف مرکزی وزیر اعظم نذیر تارڑ ویلي چې حکومت خپل آئینی فرایضو په ترسره کولو کې سنجیده ده او هڅه به کوي چې په آئین کې ورکړی شوی د خلکو بنیادی حقوقونه نافذ کړي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
گران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ڈیوا ده. د ترګری د مالی مرستو پیسو د غیر قانوني لیګلو د څار نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف د خړ فرست نه پاکستان سلور کاله پس استلې ده. خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې د دې فرست نه په وتلو سره پاکستان سمالی اقتصادي ګټې هم ترلاسه کولای شي، او بل دا چې که پاکستان بیا د اف ای ٹی ایف په خړ فرست کې شاملې دونه ځان بچ کول غواړي، نو هغه کم ګامونه پورته کول دي چې په عملي کولو سره دغه هیواد بیا د نړیوالې څارنې لاندې د تلو نه ځان بچ کولای شي. په دې موضوع د ډیوه خبریال ارشد حسین د اقتصادي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې تیار کړی.
د اقتصادي چارو ماهرین وای د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خل نوملړ څخه په وتو په پاکستان باندې د ترهګرې د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل لګیدلې تور داغ وو وینځلی شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي او پرمختیايي چارو سیړنیز ادارې ایس ڈی پی آی مشر او اقتصاد پوه ډاکټر عابد قیوم سلهری وایس اف امریکا ډیوه ته وای که پاکستان بیا په دغه نوملړ کې د شاملې دو نظام ژغورل غواړي، نو په هغه قوانینو او ضابطو به ورل عمل کول وی چې په دې روستو کې د فیټیف په سپارښتنه راوړی شوی دی. نوموړي زیاتوي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په اساس به اوس د پاکستان اقتصاد ډاکومنټډ شي او د سره به د محصولاتو جال هم پراخ شي. پاکستان سٹاک ایکسچینج ته بهرنی پانګونه ځکه نه راتلې چې دغه هیواد د ایف ای ٹی ایف په خل نوملړ کې شامل وو، او اوس په دغه پانګونه هم راتلل پیل شي، او د دې ترڅنګ اوس په پاکستان ته د ترسیلات زر راتلل او د کاروبار لپاره د پیسو تګ راتګ هم اسان شي، او له دې ترڅنګ به دلته د کاروبار لپاره اسانې هم پیدا شي. څېړونکو وایي کله چې یو هیواد د ایف ای ٹی ایف په خل نوملړ کې شامل وي، نو بهر ملکی کمپنیانې او ادارې په دغه هیواد کې د پانګونو څخه ډډه کوي، ولې چې دې سره په مالیاتي ورکړه راکړه کې ستونزې پیدا کیږي. اخوا د خزانې پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیوه ته وایي ایف ای ٹی ایف پاکستان ته سلور کاله مخکې په بیلابیلو څانګو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره شپږ دېرش نکاتي کاري پلان ورکړی وو، او پاکستان د ایف ای ٹی ایف دغه سپارښتنې په کامیابۍ سره بشپړ کړې دي. اغلی سلمان شاه زیاتوي په سملاسي ډول به دا د پاکستان په اقتصاد کم اثر ونه لري، ولې چې د دې هیواد اقتصادي ستونزې نورې دي. هغه وایي خدای فیټي په خل نوملړ کې پاتې کېدل د پاکستان په شهرت یو تور داغ وو، او اوس دغه داغ وو وینځلی شو، او کچرې په راتلونکو وختونو کې پاکستان ته بهرنی سرمایه کار راځي، نو هغوی ته به د فیټي اف لخوا د خطر خبرداري نه ورکړي کیږي، او دې سره به د پاکستان د بانکاري نظام څارنه هم لګا راکا مشي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس خل نوملړ په دوه برخو مشتمل وو چې پکې یو د هیواد مالیاتي نظام پیاوړی کول او د پیسو د غیر قانوني لیګ مخه نیول وو، او دویمه برخه په داخلي کچ د هغه کسانو او تنظیمونو پر ضد اقدامات کول وو چې د ملل متحده لخوا د بندیزونو سره مخ دي. خو ځینې سیړونکو بیا وایي که دغه تنظیمونه بیا په بدل بدل نامو خپل فعالیتونه پیل کوي، نو ګمان کیږي چې پاکستان به یو ځل بیا د اف ای ٹی ایف خل نوملړ ته لاړ شي. خو ښاغلی ډاکټر عابد قیوم سلهری وایي پاکستان سره قوانین موجود دي، او کو داسې کمې ډلې بیا سر راټوکوي، نو د هغوی پر ضد د دغه قوانینو لاندې مقدمې جوړې دي شي. ډاکټر سلمان شاه وایي که له قانونه ترهګر تنظیمونه د ترهګرې د مالی مرستو لپاره د پاکستان بانکي نظام کاروي، نو بیا ستونزه راپیدا کېدی شي. خو دې زیاتوي اوس د ایف ای ٹی ایف په وینا د پاکستان بانکاري او مالیاتي نظام کې داسې حفاظتي بندونه راوستل شوي چې دغه ډلې به دغه بانکاري نظام و نه کارول شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان او افغانستان د ګمرک یا کسٹم چارواکو ترمنس د پرله پسې غونډو له وجې نه یوازې دواړخیزه تجارت کې راپیښ شوي مشکلات کم شوي، بلکې د دواړو ملکونو ترمنس د تجارت کچه هم لوړه شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږکال د جولای د میاشتې نه تر اوس ساعته پورې د پاکستان قومي خزانې ته نږدې سلور بلیونه روپۍ جمع کړی شوي دي. تیر کال دغه رقم دوه بلیونه روپۍ وو. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دوباره جوړېدو نه پس دا اورنۍ ځل د چتورخم د لیارې افغانستان سره د دوه اړخیزه تجارت کچه اضافه شوې او په پوره موجود د کسټم چارواکي یې چې د تیر کال منځنۍ څلور میاشتو په پرتله سخ کال د جولای نه تر اکتوبر کامي خزانې ته د محصولاتو په مد کې 3.9 بیلنه پاکستانی کلدارې جمع کړې شوې. تیر کال دغه رقم 2 بیلنه روپۍ وو. همدغه رنګ په دغه موده کې د افغانستان د تازه میوو او تازه سبزیو او کویلې امپورټ یا واردات هم قریبا 3 چنده اضافه شوی او د پاکستان له اړه صادرات هم 2 چنده شوی. په تور هم کې د کسټم چارواکو په وینا د کسټم کلیرنس عمل تیزولو ترڅنګ د هغوی او د افغان چارواکو ترمنځ وخت په وخت شو غونډو لوجه هم په ډیرو مشکلاتو قابو راوصل شوی او په دغه اړه اسیسټنټ کسټم کلیکټر یا ورحیات داسي ای
پاره کې دای چې داغه هغه طرف سایت او هم ویو پوینت اف ویو راشي چې زمو دا ایشوز دی بارډر باندې یا زمو ټریډ دا دغه ته بیا موږ ورته خپل ایشوز وایو چې را مطلب ټرافیک فلو یا دغه تاسو ساتنه هغه سردا شو چې هغه ایشوزونه د وجه نه زمو لکه کوآپریشن سره هغه ایشوزونه ایشوز ریزالو شي.
ایبلان علی چې ځوان تاجر او د کویلې امپورټر دی هم د دغه حکومتي داو تایید کوي او یې
افغانستان امپورٹ سکون دے خاص کر پتور خان باندې امپورٹل زیات شوی دی پنجاب کی فلٹم زیات شوی منرل کور زیات شوی نو ائیټمونه سکون دی هغه زیات شوی دی او افغانستان سره تجارت سکون دی هغه د پخات دی کا سره دا
د افغانستان له اړه د کال په دغه برخه کې تازه میوه چې پکې انار انګور او مڼې شامل دي راوړی شي. اوسره پاکستان د افغانستان له رول کېدونکو ټماټر او پیازو باندې کسٹم ډیوټي هم ختمه کړې او اوسره د پاکستان دننه د کویلې ضرورت هم اضافه شوې. چارواکي چې اوس یو ځل بیا په افغانستان کې د پاکستانی تجارتي توکو غوښتنه او استعمال هم اضافه شوې او هم دغه وجه ده چې په تیرو څو میاشتو کې دغه دوه اړخیزه تجارت وده مونتلې. ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي د دیو ځانګړو ځواکونو په کابل او نورو سیمو کې د داعش خراسان ډلې د وسلوالو خلاف د پلټنې عملیات پیل کړي دي او دا وایي کړي ده چې دا غوي نه هتنه وسلوالي وجلي او دوی ژوندینی ولیدي. داعش ډلې د طالبانو په حکومت کې د لزګونو بریدونو ذمہواري په غاړه اخیستې ده. د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې نور تفصیل بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت په تیرو میاشتو کې په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې په عملی توګه وجود نه لري، خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې څو ځله د داعش ډلې پر مرکزونو د عملیاتو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د شنبه یا خالی په ورځ په یو بیان کې ویلي د دوی ځانګړو ځواکونو د جمعې او شنبه یا خالی په شپه د استخباراتي معلوماتو په بنیاد په کابل ښار کې د داعش ډلې پر یو مهم مرکز عملیات کړي او دغه مرکز یې ختم کړی دی. مجاهد لیکلی لمړی د داعشانو دوه مهم کسان ونیول سول، ورسته د کابل ښار اتمی حوزې په اړوندو سیمو کې د داعشانو یو پټنځای کشف سو او ماښام مهال عملیات پرې پیل سول. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د داعشي ملیشو شپږ تنه ووژل سول. ذبیح الله مجاهد وایي په عملیاتو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو یو عسکر هم وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. مجاهد داوا کړی چې د داعش خراسان ډلې له دغو وسلوالو وسله، کلاشنکوفونه، لاسي بمونه، چاودیدونکي مواد او یو کورولا موټر هم ترلاسه کړی دي. بل لور ته د طالبانو د کورونو چارو وزارت د شنبه یا خالی په ورځ وویل حکومتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د جمعې په شپه په شمالي ولایت تخار کې د داعش ډلې پر یو مرکز برید کړی دی. وزارت وایي دغه عملیات په دشت قلا سیمه کې سوي چې وایي د داعش ډلې د یو مهم قومندان په ګډون درې تنه پکې وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په بیان کې داوا شوی چې د کابل په پرونو عملیاتو کې وژل شوي د داعش خراسان ډلې هغه وسلوال شامل دي چې وایي د کابل د وزیر اکبر خان جماعت د کابل د دشت برچی سیمې پر کاج تعلیمي مرکز او نورو بریدونو کې لاس درلود. د ستمبر پر دیرشمه چې د کابل په دشت برچی سیمه کې پر کاج تعلیمي مرکز برید شوی و، 350 تنه پکې وژل شوي او 110 نور پکې ټپیان شوي وو. په پیښه کې وژل شوي او ټپیان اکثره یې زده کوونکي نجونې وې. تر دې خونړي برید څو ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې هم په یو موټر کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو په وسیله پر یو جماعت وسلوال برید شوی و چې وو کسان پکې وژل شوی او د ماشومانو په ګډون یو څلوېښت نور پکې ټپیان شوی وو. د دغو دواړو بریدونو ذمواری تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دي اخیستې، خو طالبان د دغو دواړو بریدونو تور په داعش خراسان ډلې پورې کوي. داعش ډلې تر اوسه په کابل او تخار کې د دوی پر مرکزونو د عملیاتو او د خپلو وسلوالو د وژل کېدو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د 2020 کال د اگست پر 15مه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش ډلې د ګڼ شمېر بریدونو ذمواری پر غاړه اخیستې دي چې په هغوی کې د طالبانو پر ځینو ملاتړو دیني عالمانو، پر شیعه مسلمانانو او د صوفیانو پر جماعتونو بریدونه شامل دي. که څه هم طالبانو په وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان ډلې په ضد د ګڼ شمېر عملیاتو خبر ورکړی او وایي دا ډله د دوی د حکومت په وړاندې لوی خطر نه دی، خو امریکایي چارواکي دا ډله په افغانستان کې یو لوی چیلنج ګڼي. د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټامس ویسټ وی او ایته په خپل تازه مرکه کې وویل، روانه میاشت په قطر کې له طالبانو سره په ناسته کې دواړو غاړو د داعش پر زیاتېدونکي خطر خبرې وکړې. ښاغلی ویست وایي داعش ډله د امریکې او افغانانو دواړو دښمنه ده او وایي پر هزاره توکمه شیعه مسلمانانو د دې ډلې بریدونه باید کم سي. ټامس ویست وایي طالبانو دا ورته واضح کړي چې له داعش سره به جنګیږي او د دوهې په تړون کې خپله دا ژمنه به پوره کوي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یوه ترهګره ډله امریکې او متحدینو ته خطر نه پېښوي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق ویلي افغان طالبانو د کال نه زیاته موده وړاندې په زور واک ترلاسه کړی، خو نن هم هغوی افغانانو ته ولسی، سیاسي او ثقافتي حقونه نه دي ورکړي. په دې موضوع نور تفصیل د نیویارک نه د ډیوه خبریال فضل الله وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسمهال استازي نصیر احمد فایق ویلي افغان طالبانو د کال نه زیاته موده وړاندې په زور واک ترلاسه کړو، خو نن هم هغوی افغانانو ته ولسی، سیاسي او ثقافتي حقونه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د عمومي سکرتر په وروستو رپورټونو کې هم د دې پخلی شوی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي سملای په وو یایم غونډې په مهال د بشري حقونو په اړه غونډې ته د وینا په مهال نصیر احمد فایق ویلي دا وخت د افغانستان نه داسې رپورټونه را روان دي چې هلته بېله عدالته وجنې روانې دي، خلک نیول کېږي، د امنیتي ځواکونو پخواني غړي، کارمندان، خبریالان، د بشري حقونو فعالان او نور یو شمېر خلک په لاقانونه توګه نیول کېږي. داسې رپورټونه هم دي چې طالبانو په یو لویه شمېره کې قیدیان بېله مقدمې یا عدالتي فیصلې وجلې دي. د دې ترڅنګ د بغلان، پنجشیر، تخار، سیریپل او بدخشان دننه یو خصوصي ټولنه په نخه کړی شي او له خپل کورونو وستل شوی دی. فایق تور لګوي چې دا وخت په افغانستان کې نجونې او افغان مېرمنې بنیادی حقونه او ازادي نه لري او دوی په یو منظم توګه د ټولنیز، سیاسي او معاشي دایري څخه وستل کیږي. د کال نه زیاته موده شو چې په نجونو د شپږم ټولګي نه بره زده کړې بندې دي. د حجاب محرم په نامه د مېرمنو شخصي ازادي ترول کیږي او د هغوی په آزاد توګه تګ راتګ باندې هم بندیزونه لګول شوي دي. فایق ویلی د اندېښنې بل خبره دادا چې په افغانستان کې د مذهبي او تعلیمي مرکزونو په نخښه کېږي، شیعه، هزاره، هندوان، سکان او د صوفي ټولنې غړو باندې بریدونه کېږي. هغه وایي په دې وروستو کې اصل زده کوونکي نجونې چې پکې زیاتره د هزاره ټولنې سره تعلق درلود په کالج، تعلیمي مرکز کابل کې په نخښه کړې شوې دي. فایق په غړو هیوادونو غږ کړی چې د هزاره ټولنې د وژنې د پلټنې وشي او یو پلټنیز کمیشن یا کمیټې دی جوړ کړل شي چې پکې د هزاره نسلي او نور لست وژنې ترڅنګ د افغانستان نه د خلکو د وتلو په اړه پلټنې وکړي. هغه ویل باید ټول غړي هیوادونه او نړیوال ورورولي د افغانستان د ولس ملاتړ شي او باید په افغان طالبانو فشار روان وساتل شي چې داسې هغوی په افغانستان کې د بشري حقوقو او په خصوصي توګه د نجونو او میرمنو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. همداسې باید ټولې وسیلې په کار راوستل شي چې په افغانستان کې د قانون د پیاوړتیا، حکمرانۍ او انصاف نظام جوړ کړي شي. که څه هم د فائق په تورونو او وینا د افغان طالبانو لخوا کوم غبرګون لا مخې ته نه دی راغلی، خو افغان طالبانو د ملګري ملتونو لپاره د قطر د دفتر ویان سویل شاین خپل استازی نومولی و، خو لا هم د ملګري ملتونو لخوا د هغې منظوري نه ده ورکړل شوې. او نصیر احمد فائق د ډاکټر اشرف غنی له وخته راسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازیتوب موجود دی. د نجونو د تعلیم په اړه په دې وروستو کې افغان طالبانو ویلي وو د شپږم ټولنې نه پورته نجونو لپاره دوی جامع پالیسي جوړوي او له هغې وروسته به ښوونځي پرانیزي، خو لا هم په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې. فضل الله، وایس آف امریکا، ډیوا، نیویارک.
درمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د وایس آف امریکا ډیوا په خبری خپرونه کې وخت شوې دی. دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمی سمانتا پاور ویلی دی چې د روس صدر پوتین د راروان ژمی د اوکراین خلاف په خپل جنگ کې د یوې وسلې په توګه د استعمالولو نیت کړی دی. د روس فوجونو د اوکراین د اولسی اډانې په هدف کولو زور راوړلی دی او د اوکراین په لکونو خلکې د راروان سخت ژمی یخنۍ ته د بی بجلی کولو او د کورونو وغیره او د ګرم ساتلو د وسیلو نه د محروم کولو خطرو سره مخ کړی دی. میرمن سمانتا پاور د روس د دې قسمه کارونو خلاف د اوکراین خلکو سره د امداد پتوګه اوکراین له د نورو 550 میلیون ډالرو د امداد ورکولو اعلان کړی دی چې دا شان دوی په دراروان جمی د سخت یخنۍ نه د ځانونو د بچکولو لپاره د کورونو د ګرم ساتلو بندوبسونه وکړی شي. میرمن سمانتا پاور زیاته کا چې په دې امداد به د اوکراین او یا لکه خلک ځان له د کورونو وغیره او د ګرم ساتلو بندوبسونه وکړی شي. دې زیاته کا مونږ ته معلومه ده چې د اوکراین خلک په دې لړ کې د نور زیات امداد اجتمن دي او مونږ نور ملکونو او امداد ورکونکو ادارو سره خبره کوو چې د توانایي بجلی او د ګیس دې سنگینی مسلې ته خپل پام راوګرځي. د یو ایس ایډ منتظمی میرمن پاور د اوکراین هغو زمیندارو سره هم ملاقاتونه کړي دي د چا ځمکې چې د روس فوجونو قبضه کړي وي خو بیا یې واپس نیولې دي، خو د روس فوجونو تنه د کار کروندې اوزار او سازو سامان یا خو پټ کړي دي او یا ورله تباه کړي دي او په پټو کې ورله ځای په ځای بارودي سرنګونه خښ کړي دي. میرمن سمانتا پاور زمیندارو سره هم ولیدل چا چې خپل فصلونه لو کړي وو، خو د متحده قامونو او د ترکیې په کوششونو د بهیره اسوت پلار د خپل حاصلات بهر ته د لیګلو د لوزنامې نه وړاندې ورته د حاصلات په کور پروتو او د اوکراین نه د بهر لیګلو هیڅ بندوبست ورسره نو. یو ایس ایډ څو میاشتې وړاندې د اوکراین د زراعت په نوم د یوې منصوبې اعلان کړی دی. دا منصوبه د 100 میلیونو ډالرو د مالیت د یو پروګرام منصوبه ده. د دې تر مخې د اوکراین د هغو زمیندارو لاسګیرنه کولی شي څوک چې خپل حاصلات د سړک، ریل او د سمندر د لارې نورو ملکونو ته لیږل غواړي. میرمن سمانتا پاور خبرداري ورکړې ده چې د اوکراین د زراعت منصوبه اوکراین سره په خپل خپو د بیا او درولو د پاره ډیر لوی اهمیت لري، ځکه چې د اوکراین اقتصاد د اوکراین د جنگ په مکمل توګه د ختمېدو انتظار نشي زغملی. د اوکراین استادان، سیول ملازمان، دکانداران او د هرې پیشې سره تعلق لرونکي پېښور خلک دلته سم دستي خپل کارونه شروع کول غواړي، ځکه چې دوی به چې د خپل روزګار او کار باپار په عوض کې حکومت کم ټیکس ورکي دا د اوکراین واپس په خپل خپو د اودرولو لپاره ډیر لوی اهمیت لري. میرمن سمانتا پاور د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې زما د پیغام اهم مقصد دا دی چې امریکا او د امریکای خلک په دې سخت وخت کې د اوکراین خلکو سره ولاړ دي او مونږ به تر هغه ور سره ولاړ یو تر څو چې اجت وي. مونږ هغه مشکلات او هغه بوګنون کې اقدامات تسلیمو د کوم چې د دې لوی ملک اوکراین خلک اس به حصہ هدف کړی شوی دی او مونږ د خپل وستون دلنه خپل دی ملګری ملک سره هر منډه کولو ته تیار یو. نه یوازې په دې جمی کې ولی د انسان د لاس دوی ته په جوړو ټولو مسلو او تکلیفونو کې دوی سره ټینګ ولاړ یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.